ای هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خواري بوختي د هغې لپاره د لوخت ورسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکي شو او پز د کړو سمبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خو خدا ده چې بعد د ماسپښین دې ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي، او که نو خدای چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري، نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د ده اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
زیات ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي، اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته، بیا نو داسې داسې د دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي، مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي، که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
هغو شپو پسې زړه تنګه یې چې یو وخت پکې خفه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې له مینې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعرې وشوې.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلی یو.
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم لرو که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوې دا درې مینې. د کابل ښار په یوه واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نن د ټول موسیقي جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمی به وخت لیڅو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغه کار وخلی کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راځي چې موږ نن د ټول پیل کړی لا تر اوسه یو انجلې هم نه درغلی ټول کتابونه لیدنه او پیوازي هلوکان راغلی او بس
اغه له حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندرتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپلندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندرتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دي. دغه نندرتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندرتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت لوړول لپاره ډیر مهم دی.
زه دا چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې می ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړیدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کوم څه ودا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او دغه خپل مراد ترلاسه ورنه کړي. همدغه مطالعه چې دوی خپل مخ او هدف ته ورسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړل او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دی.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 دوونه یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې د لومړنی کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم. هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خوانې روزنه پوهنځي پښتو څانګو کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوی ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیر پوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګا د شیر پوهنې په برخه کې د دیوانی شیرونو او همدارنګا د ولسی شیرونو او د منصور شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینو میږي. د کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یا داونه هم په دې کتاب کې شوې دا او د زینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدلې شي. هغه مزامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دي. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پونتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پونتون په لومړی دوره کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصولو د پامغه وخت کې لیکل شوی دا کتاب هم په 1100 ټکونو کې چاپ شوی دی. 300 مخونه لدی د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت خلاقیت او همدارنګه د منصفانګ لمخې شکلی جوړښت لمخې د پر شیرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمنګ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال خسیرون کې او پنځون کې محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی چې د ډیرو خو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي دا کتاب لیکل شوی تالیف شوی او څېړنه پرې شوې ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځواني لیکوالي لیمه ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یو هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د اروپهنه په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ایکاش چې د خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلی بل خلی ته لړشی، مخبل دوستان ملګری خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره د راتلونکو نسل لپاره ډېر زیاته ګټه وروي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر می هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د روی پشخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم، غوښ په پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم، کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي، درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي، ځوروي مې څو خبرې چې هېڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې، پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته چې مې کړې وې بې ځایه یا مې کړې وې بې وخته، د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یم، څله یم خپه هغو جامو پسې چې مې وانه غوستې، کله ځوروي مې هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي، هغو تورو شپو پسې مې چې می ویخی تیری کړي زړه تنگ شوی تر دې حده چې خوخی می هیری کړي هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړي چې راویخ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړي یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته خدای ته یې کړي آسانه مینه زخته ډیره سخته دلایل د خفګان ډیر دی زه به کم کم یادومه موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه مشایرو ته به مخه کړو د خبرګو مشایرو راپورونه لرو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د اکشن بي پښپه د روزګان شخ کلنې مشایره وشوه جزئیات په دې راپور کې
شایسته ظلمو راځي د سرا سوتن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنی دودیزی مشایری و برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې در سره سوله په دې مشایره کې د اورزګان د شاعرانو لیکوالانو او د پالانو ترڅنګ د کندهار یلمند او یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او ترانوینکو هم په کې ګډون کړی وو په دې مشایره کې زیاته برخه ترانوینکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ په کې ترانې ویل کېدلې
روزگان سفریشی و پرزید لنرده دسال جگبرونو راولوی دلنرده
لنیم روز تر وخان لامو تر ارغستان لمرواب تر سپینگر پاسی دلی افغانان بیا پنن دسپین قرآن
د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځنګړې سیو په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتیستون زیران غشتل سیوي
چالاک او چالباز د بازي موټروانان دي چې موټر یې خالی د سکو دې د وی پښا کړی هر وخت چې موټر ډاکسي بیا یې څتر ګرځولي وای په بل موټر کې راسه اوس در بس ما سواران دي باور رو باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه سړی کده ان چې کده سیمه یې نیولې ستراتیژي کده ان چې کده او یو ځل دې په سترګو کې شینکی او برا ډنډ دي یو ځل دې په سترګو کې شینکی او برا ډنډ دي بیا نو په کې کاش درنجولي کده ان چې کده
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنې دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمیر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو
د ترنکوټ په مشاعره کې د یو شمیر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنې مشاعره پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه د هم د هلمند د مشاعرې راپور
د هلمند سیند په نوم کلنې مشاعره تر سره سوله په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته راځي تاته ژی مرغۍ ګوره چې سره ته راځي د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستورو او حساب ته راځي زندگی د یتیم شا زه یې څپلی یم نیم پښه یم نیم ترتیر یم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان له هیرې یم همت
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بلغوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړیو نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي
مخبل شاعران نوار چې په شعرونو کې د دې هواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو او د موږ ترنو مهم کورونه باید هغه دې ټکو ته ډېر متوجه وسي چې دغه اجتماعي ځوان چې د مسلمانانو کوم دلته ده بیلابیل اړخونه په خپل شعر کې احتوا کړي.
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جرمنی ژبې د سختي خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمني په 10 کال کې. خو جرمني هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سخت جرمني د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکسي تر زر مخه لوی جرمني پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکسي سره زما همکار سنا کاکړ شخیدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو وی کلن محمد اکرم ملکسي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له شلو کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم نو څوک به وکړي، بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1000 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تهش باړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 450 زره افغانانو ژوند کاوه. په تېر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو پاړه یو ډیره مشهور خبره لري. د وی کله چې تاسو له یو چا سره په یو ژبه خبرې کوي چې هغه پرې پوهیشي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي هم وشي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لژل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو میه هرکلای کو هر فرهنګي اثر او ابده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابده لمنځ ځي او یا ویجاړيږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دار اوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مو خپلې کشرې خور ته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مو خپل د نیت لرله چې دا کیسې به یو ورځ لیکم. اوس مې پایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پایل کړی دي. او دې څنګه مو ته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې مو خپل خپلوانو ته هر وخت ویلي دي چې خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخستې دي. ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ور زده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوئ، سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوئ؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي، مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم او دغه کیسې چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم، مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم، پرون مې ورته لیکلي وي.
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي، هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي، یعنی مثلا په دې کې مرغان وي، څاروي وي، حیوانات وي، نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي، ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري. او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دوی ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی، کنه تشخیص چې دی. مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي، کیسې کوي، خوشاله دی، خاندي. همدغه سه یعنی تشخیص مهمه په کې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي، ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغیزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي، د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي، بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته، یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلنه ده او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي، کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي، نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی. یعنی که په دې کیسه کې داسې کلمات، داسې الفاظ وي چې د هغه لوستل سخت وي، باید بدل شي. یعنی کره کتون کې دا خبره کوي. څرنګه نثر ته تاسو پام کړی دی؟ دا څو کیسې چې مو لیکلي دي چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده څوک کوي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده، د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده، زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم و یې نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي، په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخه وي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته. مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همدا سي اواز لري، زوی هم همدا سي اواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر 3 کلنه پورې ده، 15 کلنه پورې ده، 8 کلنه پورې ده، 14 کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې 14 کلن ده تر تقریبا 13 کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په ماشومانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
زه تاسو خبر ته ادام دی برخه ته باید پام وشي. خو زما چېره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی، ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دوی یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان د پاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داس کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هیڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تیروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوهم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاصې شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقېږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسېږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقش کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولې له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څل ولئ، نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څل ولو، نو ممکنه تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه، که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څل ولئ، داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په ټلویزیون کې کارټونی فلم ګوري، هغه مردوی ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی، خو لوستل مې ډیر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي سو ماشوم پوشي چداخه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي، ورته وایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو، البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي، هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ، د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس د رسم شپه جوړه کړئ، د هغه کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوی ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چی برمو پخته سپارم.
سر سندکو غامیو لارا پتر پکو اکو بکو سر سندکو غامیو لارا پتر پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نہ کری دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے نسکم د جبه او با
خلب می تنا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی
Abbasin bale bale pake nasta durkhane